خودل سوی دی او دوی کوایسی دی دغه مسولیتونو پرانا کې یو مزنون تلاس رسای ولری او یو مزنون چې کله دی پولیس په ځام په ګمان سره چې دا جامع ته د امن او د نظم خطر پیخی هغه نیولای سی. اول خو قانونی یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته، د سارندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي، او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي، نو محکمه کوای سي چې د سارندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسی اقدام وکړی. د قانونی مراحل دی چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون پر رڼا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کیدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانونی وي، گرفتاری دیده متناسب با حالت سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یا زخمی کوي، ټپي کوي او یا هم څوک په قتل ورسه. دلته که چېرته پولیس انتظار د ده واسي، یاره زه د سارندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په ګرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپل مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لو لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دی اقدام کې، ځکه د ده دغه اقدام ام متناسب او ام قانونی ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دی اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یوه کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د ده په ټپي کیدلو یا حتی په وژلو سره تمامیږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورګوته کړې ده. که چېرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش، او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي، تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چې یاره ما پولیس وهي، سلا ورسره سته، ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما زون به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني، نو همدغه د نهمې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات بکوي. که چېرته بیا هم نسو په فرار باندې قادره کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دی ټپي سي چې د مرګ احتمال یې نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف، متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کیږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کیږي، او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وزن یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حالې کې که چېرته پیاده یې قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ بده، او که چېرته په یو واسطه په موټر کې وي، نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چه اغا بیا چا زون پی که دی خطر اغا که للاس ورکی او یا هم خپل اعضا دی لاس ورکی، نو امید مریض ماده ده چه قانون پولیس خپل قوانین درکی، دی خپل قوانین و پراناک اقدام مکی، او دی مزنون پا گرفتاروی که قانونی متناسب اقدامات او گامونه اوچته کی.
دیره مننه. قدر منو اوریدون که اوز هم رازو ایویلند وقفیت اخبروانه ادامه لری.
ج ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
سمیمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونه روښانه سوي دي د یو مزنون د نیولو پر مهال باندې ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم د هغه په وژلو سره تمامېږي
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغسې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي د دوی دغه اوسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده در حالی کې جنگی روحیه د پولیس نه ده د پولیس روحیه حلیمه روحیه متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي چون ما مخکې چې اشاره وکړله پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعایت کې ولې متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی دوی بیچارهګان هم چې سار څه میلې په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کېږي په دغه حالت کې څه میلې او په همداسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږي بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کېږي که چېرته دغه جنګي روحیه د دوی نه د دوی د مغزو نه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کوم صلاحیتونه چې دوی هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړول به د پولیس نه ونیسي نو که چېرته دغسې حالات وي پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاري وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي ځکه دوی ته معلوم نه ده او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډېر په چټکۍ او ډېر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډېر په جدیت سره هغه کوي نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي خود دوی په تصور کې به هم دغه ځي چېره دا کس چې مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي نو پسې منډه اخلي نه داسې فایر کوي چې بس ودې وي ځای په ځای دي سي او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړول نه او په ډېر افتخار دغه کې چېره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ژوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ در حالې کې دا وینا پولیس ته په کار نه ده د خپله سرغړونه بشري حق او تخطي دي او قانون دی پولیس نه ده دا روحیه هم دوی تور کړي چېره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده په هغه باندې یو سارق غله نوم پې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پې کېږده چې دا یو اختطافچي وه بیا نوم ورپسې هغه کې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو پدی اساس که دا مونگ نوی ول وزلی دا مونگ نفارق بید سی دا نومر بردی بار حال که دا هم وی دا دری دی دوی وزن پکار نده دی دوی نوال پکار دی دینا تحقیق پکار دی او دی دینا دی زال پیدا کول پکار دی چی ترغو پولیس او غواړي چې هغه زالو ته هغه منشا و ته مبدع ته ځان ورسي تر هغه هغه په نطفه کې خونسا کې نو زموږ چون جنگی حالت دی پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړې ده نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تېروتنې او سرغړونې دوی نه کېږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیت چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانوني حقوق رو پیزنی او بیا په وظایف باندې دوی توظیف او ګماري
ډیر مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوو. کله چې د ننګرهار خاورې ته رسیږو، لومړی د سره رود ولسوالۍ د درونټي سیمه راځي. د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوي تونل تیریږو. له نیم کیلومتر مزل وروسته ښي لاس ته یو خامه سړک بیل شوی. په همدغه خامه سړک شاوخوا 8 کیلومتره سفر کوو چې بالاخره د کچړو سیمه راځي. هلته د تور غره لړۍ هم پرته ده. د غره ختیځ خوا ته کوچنۍ او لوی جل وهلې ونې ښکاري. د ونو سره نږدې یو ډېره پخوانۍ او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته. د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خوا ته یو زړونه موجوده ده چې هر خوا ترې سرې او شنې ټوټې تاوي شوې دي. له شور او زوګا لري د غره په یوې ډډې کې چیرته چې یوازې د مرغکیو خوږ او د هوا سرشاره غږ اوریدل کیږي، د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو همدغه زیارت ته ځانګړې کړې. درنو اوریدونکو، د زیارت ودانۍ چې لخټو او تیګو څخه جوړه شوې شاوخوا 10 متره اوږدوالی او 8 متره سور لري. دننه پکې دوه د تور څادر مېرمنې ناستې دي. خدای زده چې د زړونو د مراد کومې غوټې وسپړي او دا مراد به په کومو سرو او شنو ټوټو تړي. خو لڅیروی هیلمندی ساتي، دوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي او نه هم له دې خبرې دي چې د دغه زیارت تاریخ تر چا رسی. هڅه مو وکړه چې زیارت ته له راغلیو ښځو پوښتو چې د څه لپاره راغلي. هغوی له خبرو کولو ډډه کوي، خو یوازې د زړونو مرادونه په دوو شنو ټوټو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسی انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلې دي. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي وو چې د هغوی څه آثار هم دا اوس هم تاسې مشاهده کړه. نږدې نه مو کتل چې د هغې له جملې نه دې خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی. دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو بادې د وجود نور باد دلته چې دوی وایي چې دلته یو خامار و. د خامار هغه علایم مسته دي دې غر کې چې دا دلته راښکته شوي او دلته څه مخلوق اوسې. د هغه یې ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي. دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي یا وهي په چیش باندې دې نسره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي. دې زیارت ته هم احترام کوي. دې ته پهلوان بابا وایي چې دې پهلوان.
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې د یوې تیږې لټون کاوه. هغه د تیږې کیسه داسې بیان کړه.
د نن نه یو 14 کاله مخکې یو کس چې هغه د دې قدیمه آثارو هغې کو کنه لرغونو آثارو هغې کو هغه ویلې چې دې زیارت ته ځو. دا زیارت ګورو. هغه زیارت یو زیارت دراتګ نه مخکې یو کاغذ ورسره و. نو چې وی کته هلته یوه تیګه وه. هغه تیګه ما نه ولیدل. دې راوسپړله. په هغه تیګه باندې یوه پنجه ایښودل شوې وه. او بیا د پنجې په دې تیګه کې یو کنج او بل کنج کې داسې ګرد علایم و. هغې باندې چې د ایکس د څه شي چاپ و. ویل چې دا معنا د دې ورکوي چې دلته یو څه ایښودل شوي دي خواوشا کې کنه. یعنی د خزانې په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو موږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو داس کوم هغه کړي چې یار رښتیا دوی زیارتونو ته څومره عقیده لري.
له ډېر لټونه وروسته مو یوه لویه تیګه چې په ځمکه کې خخه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیګه د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه، داسې چې سابقه یې له شکله ښکاري. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي د خوردې لپاره استعمالوي، مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاوران نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته، میرویس رحمانی دا پوښتنه ځوابوي.
دغه د سید الیاس پهلوان زیارت چې د پخوا خو دیوالونه هم خو او منجاوران هم پکې وو، او دلته د شاوخوا ته ونیم ډېرې وي خلک بچراته دلته دیونو لاندې پکې ناست، په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه خو د زیارت براتل. د زیارت کې اکثر باد او د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل، مالګه به د جنا غستل، د یو تیګه دغه به په شکم پاکي به باد او یا چې درد او هغه به په غزي کې وه درګه د مونږ به د تبرک په خاطر کو دعا به وکاو چې د دې د کوم مشکل او هغه مشکل به شي حل شي. نور درد منجاورون هم هغه به د زیارت پالنه کو، زیارت به پاکاو، دیوالونه شان به جوړو، خو پرستیو کې چې دغه سي د حالات خراب شي نامنه د خلک ډاریږي منجاورون هم نشته اوس زیارت کې، خلک هم دومره ناراضي او زیارت هم خراب دی، نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي او بس دا حال دی. نو چې تاسو ګوري
د جلال آباد ښار یو بل اوسېدونکي رحیم الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. دی وایي چې د ملګري په خی باد نیولې وه.
پخوا موږ یو رسورخو ولسوالۍ سید الله صاحب زیارت ته راغلو، په دې یو ملګری په دغې په دفاع کې باد و، هغه چې راغلو ورسره هغې د هغې خو مشکل ورسره حل شو، خو دا ډېر وخت دیسته نه راغلي د امنیت د خاطر اوازې دي چې دا ایش زیارتونه لو زیادا شي که واغه شي که. نو موږ هم د زیارت ته اوس دا ډېر وخت نه وتلي، تکلیفونه شته. بعض ملګرو ډېر ویلي چې سید الله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت د خاطر نه شي تللی.
ته چې زیارت په زیارت ګرځي، تانه لومړی په زیارت ما یې خلاصونه برسات چې په خوای په سره رود ولسوالۍ کې کور لاره وای چې د سید الیاس پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دي تللي، بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زور ځان په باد ونیو او د دیدن په خاطر به دی زیارت ته تلل. دا چې نور څه باورونه له برسات یې ورو
دلته د سید الله صاحب پهلوان باندې په نوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته موږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بتلې، خلک بتلل، کلیوال بتلل، دا د بادو په برخه کې به د دې درمل نه به کېدل، یعنی داسې یو دم ورسره وکنه. او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولېدې او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به ځان سره واخیستل. یو ډول فکر کېده چې عالم دا یا د خدای یو څه دوست، نو په همدې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درمل نه کېږي او ګټوره کېږي، ګټور ده، نو په همدې خاطر به خلک تل. خو اوس دغه چاره نشته.
سوال دی په کوم زیارت قبول شو، سوال دی په کوم زیارت قبول شو، حال راته وایي چې لنګری تودوما. درنو اوریدونکو، د نامنی بد سیوری د ژوندانه پر ټولو چارو بد اغیز خیندلې. د امن دراتک په هیله موږ نننې خبرونه هم درته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ